دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساسي پام را اړوم د امریکا متحده ایالاتوایي ک طالبان غوړي په نړیواله سطح او پیژندل شي باید خپل ژمنې عملی کړي دا خبره د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی تیر ورځ په خبری کانفرنس کې کړي خاغلی کربی ویلی دی په نړیواله سطح د طالبانو د پیژندلو لپاره لازمه ده چې طالبان خپل ژمنو عمل وکړي طالبانو د خی حکومتداري د خزو جنونو سره د سم چلند او د نړیوالو قوانینو د رعایت ژمنې کړې وي مګر موږ وینو چې په خپل خبرو او ژمنو نه دی ولاړ کسه هم د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده ته په منسوب یو پیغام کې چې د جنوري په 13 خبر شوه ادعا شوې ده چې د دپو واکمنۍ کې د بشر او د خزو حقوق مراد شوې دي خو د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ ډیرو هیوادونو او د بشري حقوقو بیلابیل سازمانونو طالبان د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو نه په سرغړونو تورن کړی دي د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي دی په افغانستان کې د کارګرو ماشومان شمیر په 2023 کال کې یو څه کم وو او د بالغو کسانو لپاره کاری فرصتونه نسبتا خو د ملګرو ملتونو د غیدارې په تیر دوه کلونو کې د طالبانو د حاکمیت د بیلابیلو مسایلو ارزیابي کړې ده او راپورټ خپور کړی دی خو د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د دې راپورټ برعکس زیاتو کسانو او سازمانونو ویلي دي چې د بیکاری اندازه لوړه ده ګرانی زیاته ده او ډیر کسان مجبور شوي دي چې په کار روزګار پسې نورو هیوادونو ته ولاړ شي په دې حق له مفصل معلومات زمونږ په ویب پاڼه کې ولولئ د بشري حقوقو د سار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض مرمنو د ډلې د منیجی صدیقي د وضعیت په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدربار د منیجی صدیقی د توقيف د دوام په حق له ازادي رادیو ته ویلي دي چې د طالبانو په بن کې نیول شوی مېرمنې د ناوړه چلن سره مخ دي هغه ویلي دي مونږ اسناد لرو چې په بن کې قانوني پروسه نشته شکنجه شته او حتی د دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او تهدیدېږي چې کچېری د مېرمنو بیا سرغړونه وکړي نو د دوی ملکیت په ضبط شي د طالبانو د حکومت مخالف وسلوال ډلې د ازادي جبهې ادعا کړې ده چې په کابل کې د طالبانو څلور امنیتي کسان په یو بریټ کې وژلي او شپږ نور ټپي کړی دي د جبهې ادعا کړې ده چې د 95 په مخامې د کورنۍ او چارو د وزارت په دروازه کې د طالبانو په امنیتي کسانو بریټ کړی ده د بیان له مخې په دې بریټ کې د طالبانو یو موټر هم تباه شوی ده د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکر د ایران او پاکستان ترمنځ د توغندیو د بریدونو نروسته د جنوري په 19 د پاوز او استخباراتو د مشرانو عاجله غونډه بللیده ایران د سیشن به پښپا په پاکستان کې د دهشتګرو په هدفونو باندې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریډ وکړ او پاکستان د 95 په ورځ د ایران په خاوره کې د دهشتګرو ځایونو باندې بریډونه کړی دي پاکستان د تهران خپل سفیر ورغوښته دي او ویلي دي چې د ایران سفیر اسلام آباد ته لسنیدو مننه ده ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو د دوړو ملکونو په چارواکو باندې غږ کړی دی چې د زغم نه کار واخلي او چین د دوی ترمنځ د منځګړتو وړاندیز کړی دی جمهور رئیس جو بایدن د جنوري په 13 ویلي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل په خاوره هوایی بریدونو وخودله چې تهران په سیمه کې د چا نه خوښیږي سپینمنې په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په حق له اندېښنه خوده ده د اکتوبر په 1 په اسرائیل باندې د حماس د بریډ نروسته د ایران نیابتي قواوې د اسرائیل او متحده ایالاتو سره په ټکر کې دي بایدن په سپینه معنی کې د ایران او پاکستان ترمنځ د کرکیچ په حق لدی او پښتنه په جواب کې ویلي دي نه پوهیږي چې ایران او پاکستان دغه وضعیت کوم لوري ته ځي خو امریکا روان وضعیت په ډیر دقت ساري اسرائیل ویلي دي چې په غزه کې د حماس د جنگي قطعاتو د درېونه دوه برخې لمنځه وړي دي امریکا او اروپای ټولنه حماس یو دهشتګر سازمان ګڼي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرونو ویل تر بشپړ بری پوری به فشار ته دوام ورکړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جنوري په 13 ویل چې متحده ایالاتو ته ویلي دي چې د فلسطینی دولت د جوړېدو مخالفت واشنگتن د فلسطینیانو د مستقل دولت د جوړېدو طرفدار دی په همدې حال کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په داوس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې د نړۍ مشرانو ته ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د یو فلسطینی دولت جوړېدل لازمی دي. ټاکل شوی دی چې د ناتو قریب 9000 پوځیان په داسې لویو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي چې په تیرو څو لسیزو کې سارانه لیدل شوی. دغه تمرینات د سړې جګړې لپاره تر رسیدو نه وروسته د ناتو تر ټولو پراخ پوځي تمرینات ګڼل کیږي او د دې لپاره کیږي چې امریکایي پوځیان د روسي په پوله د پرتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرول شي. ایران د جمعې په ورځ د جنوري په 19 ویلي دي چې په سیمه کې مخبزتي دونکي کړکېشته پکتو دغه هواد د جنوب لویدیز نه تر جنوب ختیځ پورې د هوایي دفاع تمرینات پیل کړي دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې وسلوالو قواوې د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د دښمن د اهدافو د لمنځوړلو لپاره دغه تمرینونه د جنوب لویدیز نه تر جنوب ختیځ ساحل پورې شروع کړي دي. د پاوز ویان ویلي دي چې دغه دو ورځنی هوایی دفاعي تمرینونه د ایران د خوزستان د ولایت په جنوب لویدیز کې د آبادان نه پیل شوی او د سیستان بلوچستان ولایت په جنوب ختیځ کې د چابهار د سیمې پورې چې د افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري رسیږي. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دي چې په دې تمرینونو کې د ایران هوایی او سمندري قواو نه علاوه د سپای پازداران انقلاب سمندري قواو هم برخه اخیستې ده. ایران دغه پوځي تمرینونه هغه وخت شروع کړل چې پاکستان د پنځشنبه په سهار ایران د سیستان بلوچستان په ایالت کې د پاکستان د توغندیو د برید په بدل کې بریدونه وکړل. او د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس د جنوري په 13مه تنه د جرګې د اقداماتو په تایید حد اقل د شپږو نورو اونیو لپاره موقتی بودیجه تصویب کړ شي د امریکا حکومتي ادارې بند نشي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د سیاسي چارو مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي بهرنۍ پالیسي یو متوازنه پالیسي ده چې له امله د نړۍ لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو سره سره اوس په حال په اولسو هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان کار کوي. د بل خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي افغانستان به هغه مهال پر خپل پښو او پر ځان متکی چې افغانان په نړۍ کې د شته حقایقو د منلو زغم پیدا کړي. نور تفصیل د کابل څخه زموږ د خبريال اکرام شینواری په راپورټ کې باوري.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د سیاسي چارو مرستیال مولوی عبدالکبیر پارک د پښتون میپورز د احسن العلوم مدرسې د فارغانو د پیراغت غونډې ته په وینا کې د خپل حکومت بهرنۍ پالیسي وسایل او ویل چې دغه متوازنې پالیسي لامل دی د حکومت اړیکې د اسلامي هیوادو غیر اسلامي او د ګاونډي هیوادو سره ډېری خېدي.
مونږ تاسو د تقریبا ولس ملکونو په شاوخوا کې خپل سیاسي نمائندګۍ خلاص دي او د دنیا د ملکونو سفارتونه په افغانستان کې خلاصتي د تجارت بنادرم د مختلفو ملکونو سره خلاصتي کچیرته دنیا له خونه عملا په خله باندې یو سن دی راوتلی چې هغه رسمي اعلان وکړي چې مونږ اسلامي امارات په رسمیت پیژندلې خو عملا مونږ دنیا په رسمیت ځکه پیژندلې یو چې زمونږ سفارتونه د دنیا په ملکونو کې خلاصتي او د دنیا د ملکونو سفارتونه دلته خلاصتي.
د طالبانو د حکومت دغه چارواکي ویل چې حکومت د نړۍ سره رسمي اړیکې لري. هم دې غونېته د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی ویل چې افغانستان به هغه مهال پر خپل پوخو او پر ځان متکی شي چې افغانان په نړۍ کې د شته حقایق د منلو زغم پیدا کړي.
اوس کوم تاسو غواړئ چې افغانستان پاینده کې د جنجال مخلاص او پر خپل پوخو ولاړ نو باید هم په داخل کې د خلاف وساتل شي او هم له بهرنی نړۍ سره له ټکر وساتل شي. او دا هغه وخت دی چې په ماو پتا کې دا ورته پیدا شي، دا حوصله پیدا شي، دا ظرفیت پیدا شي، دا قوت پیدا شي، دا بصیرت پیدا شي، دا زغمل پیدا شي چې هم خپل سره وزغمو او هم د دنیا حقایق ومنو. یوازې په غټو خبرو، یوازې په یو خاص فکر باندې خو د دومره غټو فتنو مخه نه نیول کیږي.
خاغلی متکی دا وکړه چې طالبانو پر خلاف د نړۍ ټول پیکونه غلط ثابت شو چې فکر یې کاوه طالبان حکومت نشي کولای. هغه ویل چې د طالبانو حکومت په سیمه کې د ټولو هیوادو سره ښې اړیکې ساتلي دي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکو د سیمې او ګاونډي هیوادو سره د ښو اړیکو د لرلو او پاللو په اړه دا ادعا په داسې حال کې کړې چې پاکستان افغانستان سره د پنځه سرحدي لارو څلورې تړلي او یوازې یوه یې پرانستې پرېښې ده. د چمن سپین بولدک په لار د تیرو درې میاشتو راهیسې ترانزیټي مالونو تګ راتګ بند شوی او د تورخم په لار د تیرو اوو ورځو راهیسې هم د ترانزیټي مالونو د موټرو تګ راتګ بند شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندي ممتاز زهره بلوس د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د تورخم لار پاکستان ته د افغانانو د سفر پر مهال د پاسپورټ او ویزې د لارو د پالیسۍ د تطبیق له امله تړل شوی ده. میرمن بلوس وویل چې هیله لري چې افغان ګاونډیان کله چې پاکستان ته سفر کوي د معتبرو اسنادو اهمیت درک کړي. پاکستان حکومت د تېرې شنبه د ورځې راهیسې د تورخم سرحدي لار د ترانزیټي مالونو تګ راتک پر مخ تړلی. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزیاوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان سرحدي لارې پرته نورې ټولې لارې د ترانزیټي مالونو د لیګرالیک پر مخ تړلې دي.
دوی پاسپورت غواړي او ویزا غواړي او هغه افغاني دغه ډریورانو سره نشته دی او پاسپورتونه هم مشکلات دي. بولدک لار خلکو بنده کړی ده نو په مکمل ډول اوس تر حد غلام خان په لارې یو څه موټر زی راځي مګر په زورونو موټر ولاړ دي او هم پاکستان ته دورځي په لکونو ډالر تاوان رسیدي. هومن ته میوه خرابېږي مواد خرابېږي بلداز چې زمون کانټینر دی باید لاړ شي بیرته کراچۍ ته شپینګ کمپنۍ ډیمرجو ډیټینشن هم راځي.
تورخم کې د طالبانو چارواکي وایي چې تر اوسه د غلارې د بیرته خلاصېدو لپاره خبر کومه نتیجه نه دا ورکړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لما التیامو د تل پشان مننه.
امریکا جا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. امریکایانو په عمومي انتخاباتو کې د اقتصاد مسله ډیره مهمه بلله. هم دغه راز دا دراتلونکي ولسمشر لپاره پټاکونه کې مهمه موضوع خو سش کال ځینې نور مسایل هم د خلکو لپاره ډیر مهم دي. نور حال پر راپورټ کې واوري.
ولسمشر جو بایدن په پنسلوانیا کې د 2016 کال کمپاین پیل کړ. هغه امریکایانو ته د هغه د ولسمشری په دوره کې د اقتصادي لاسته راوړنو یادونه وکړه.
تاسو د مصرف کوونکو باور ته وګورئ چې ډیر لوړ دی. هر څوک په حالت کې دی او دوی په دې پوهیږي.
د جارج واشنگتن په هانتن پروفیسر وايي په دې کې هیڅ شک نشته چې د متحده ایالاتو اقتصاد د کووډ وبا نه بیرته راګرځېدلې او ښه شوې دی.
انفلیشن 3.1 سلنه تر اچ شوی دا د پخوا په پرتره د نیمایي څخه کم دی. په عین حال کې بیکاری د 50 کلنو ټیټه کچه ته نږدې یعنی 3.1 سلنه تر اچ شوی ده چې دا یو اړختنی لاسراونه ده.
خدا چې تر دې د مکم پرمختګ شوی دی هغه به د نومبر په میاشت کې د بایدن بیا ټاکل کېدو کې مرسته وکړي او کنه.
I think the big question leads. لوی پښتنه چې تا کونته لار هواروي در چې معاشونه به څومره ژر لوړ شي او انفلیشن به څومره ژر راکته شي او آیا خلک به له ټاکلو مخکې د ګټو احساس پیل کړي.
د وی ټول پښتني په اساس د متحده ایالاتو وشپېته سلنه خلک په 2023 کال کې اقتصاد ته لومړیتوب ورکوي. ټیم کارټر جمهور غوښتونکو ته رائے ورکوي سکه هغه اصلي اندېښنه مهاجرت ده مګر هغه د بایدن په اقتصادي پالیسي هم انتقاد کوي.
زه فکر نه کوم چې هغه دومره ښه کار کړی لکه څنګه چې هغه وایي او تاسو پوهیږئ چې عادي امریکایان دومره معاشونه نه لري چې خپل ضرورتونه پوره کړي. انفلاسیون خورا لوړ دی او له همدې امله اصلي عاید کم شوی دی.
یو یوکرایني سوداګر وایي چې میړی په نړیوالو چارو کې د سیاستوالو د ریزونو ته په ځانګړې توګه په یوکرين کې روانې جګړې ته ډېره پاملرنه کوي.
هغه پوهیږي چې دیموکرات ګوند له اوکراین سره ډېر مرسته کوي او د لا زیات مرستو لپاره چمتو دی. موږ دا وایو چې اکثره جمهوری غوښتونکي هم غواړي چې مرسته وکړي خو تر اوسه موږ وینو چې هلته ځینې مرستې ځنډول شوې دي.
د ایلسا ابراهیم لپاره اقتصاد اصلي لامل نه دی خو په دې موضوع د ولسمشر د پالیسۍ ستاینه کوي.
زه فکر کوم چې اقتصاد پیوړی کیږي. زه فکر کوم چې ساکال به د سود نرخونه راټیټ شي. زه دې ته سترګې په لار یم.
مګر اقتصاد په هان خبرداري ورکوي چې دا لا هم ناسرګند ده چې آیا د نومبر د ټاکنو نه د مخه د فدرالي زیرمو د انفلسیون کچا د وسلنیت د راټیټولو هدف په پوره شي او که بیا به د سود نرخونو لوړولو ته ضرورت وي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، ډیر لوست ځوانان چې په دې وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي، وایي د نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. زموږ همکارې مسکا ساپۍ د یو افغان ځوان سره چې د بدني ښکلا په برخه کې کار کوي خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
د کابل اوسیدونکي 28 کلن محمد وارث د یو کال راهیسې اسلام آباد کې ژوند کوي. د ځوان په قضا او څارنوالۍ کې د لیسانس په کچه زده کړې کړې دي. وایي دوه کاله یې د جرمني سفارت سره هم دنده ترسره کړې او اوس د اسلام آباد په یو ورزشي کلب کې د ځوانانو بدني روزنه کوي.
ما 4 سال حقوق خواندیم و میخواستم که مصدر خدمت به جامعه شوم، مصدر خدمت به کشورم شوم و در عرصه ازی در آخر سمستر از ما $300 به خاطر دیپلم خواستن و $100 به خاطر دفاع از دیپلم خواستن که من نتونستم اونا را پرداخت کنم و دیپلم و مامت نامکمل موندک. در ضمن من خودم در سفارت جرمنی هم کار کردیم، مدت 2 سال کار کردیم، 150 قضیه سفارت جرمنی را ما تحقیق کردیم. من خودم انکوایری آفیسر بودم. پیشرفت در عرصه علم داشته باشیم، در عرصه سپورت داشته باشیم، در عرصه ورزش داشته باشیم، اما شرایط را که بر ما فعلا میاثر ساختن، من در جیمی که فعلا تمرین میکردم اونجا آمده تمام پوست را کنده شدن و در ضمن زو تمام لاسپیکر را کفانده شدن که نه حرام است چی. و هر چیز از خود یک اصول داره، صحیح است ما تابع دین هستیم، تابع اسلام هستیم، اما داخل هر چیز، داخل یک شریعت، داخل یک چوکات میتونه باشه.
د وارث کوچنی ورور سید شاه چې یو شکلان دی، د خپل ورور سره اسلام آباد ته راغلی، غوښتل یې چې یو ښه عکاس شي. هغه د افغانستان ترخی خاطرې داسې بیانوي.
وقتی که من از 12 فارغ شدم و نتونستم تحصیلات ما پیش ببرم، یعنی پانتون برم یا درس بخونم، و چون من دکان عکاسی داشتم و تمام مسئولیت خانه پیش من بود و رویه طالبا خوب نبود با من، و خاطر که میگفتن وقتی که یا نه اومده بودن چون نمیفهمیدن، اتا می اومدن میگفتن این عکس حرام است، عکس گرفتن حرام است، عکس نگیرید. و همین شد باعث شد که دکانم از بین بره، اعلام کنم و بیکار شوم. یک سال بیکاری را تیر کردم و بعدش اومدم تا پاکستان مهاجر شدیم. ما نه بیرو برآمدن میتونیم، نه دیگه خاطر همین، خاطر به خاطر که پلیسا خیلی آزار میده مردم، خیلی، نه حتی میبرید گوشه، میبرید جبات و تلاشی میکنن.
محمد وارث به هم دی کلاب کش پی سبا کوی، وای دی پولیسو لداره به هر تک نشی کولی.
از هر طرفی که دست و پای انداخته میریم، کوشش کرده میریم که ما یک آینده بهتر داشته باشیم، چون ما انسان هستیم، حق زندگی کردن نداریم، حق زندگی کردن نداریم، حق گپ زدن نداریم، حق کار کردن نداریم. اما بعضی شرایط ها هست که مایس مانع ما میشه، مثلا پلیس از این مملکت هست، ما ویزا بر ما به بسیار مشکل بر ما داده میشه، بعد در مقابل پور $500 و $600 یک انسان که در 25,000 ماش باشه و چی رنگی رقم ویزه خودم اثر کرده بتانه.
په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دو سره سم ډېری افغان ځوانان چې پاکستان ته یې مخه کړې، دا مهال د بې برخلیک وضعیت او نامعلوم انتظار سره مخ دي.
وارث غختل د خپلې مسلکي دندې له لارې هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړي، خو د نورو ورته لوستو ځوانانو په څیر د افغانستان وضعیت او کډوالۍ مخ ډب کړه. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
اهم د پولیو د اهمیت او بارکی رپورت. د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو شمیر روغتیا پالان او عام خلک وایي چې د نړیوالو صحي ادارو د پرله پسې هڅو سره سره کچیر خلک د ګزند ضد واکسین ته اهمیت ورنکړي، تر هغې به د دغو ادارو هڅې له ستونزو سره مخامخ وي. د دغو روغتیا پالانو په باور د ګزند د مخنیوي په تړاو د نړیوالو روغتیايي بنسټونو هلې ځلې هغه وخت نتیجې ته رسېدلی سي چې خلک د واکسین په اهمیت پوسه او خلک کوچنی ماشومان واکسین کړي. نور تفصیل د لیمه امیر خیل په راپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د ګوزند پر ضد مبارزه چې د نړیوالو صحي بنسټونو او روغتیا نړیوال سازمان په مشترک هڅو د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې روانه ده. د هر کمپاین په بهیر کې میلیونونه کوچنیان ته د پولیو واکسین څاڅکي رسوي او هغوی د ګوزند ملولونکي ناروغي پر وړاندې وقایه کیږي. د کابل یو شمیر روغتیا پالان او عام خاریان په دې باور دي چې چیرې خلک د پولیو واکسین ته اهمیت ورنکړي، تر هغې به د ګوزند پر وړاندې د دغو نړیوالو ادارو هڅې له ستونزو سره مخ وي. د پلازمینې کابل په ساتو تفر روغتون کې د ماشومانو یو تن متخصص ډاکټر اسمت الله حسن په دې اکلاشنا رادیو ته داسې ویل.
د پولیو یا ګوزند ماکول په برخه کې د نړیوال صحي سازمانونو لکه روغتیایي نړیوال سازمان، یونیسف او نور مختلف بنسټونو چې د ماشومانو د حقوقو په برخه کې فعالیت لري، دوی زیات هلې ځلې کړې دي ترڅو نور په افغانستان کې ګوزند ویروس وده ونه کړي او لمنځه لاړ شي. ولې مهمه خبره دا ده چې کچیرته زموږ تاسو هیوادوال د واکسینونو تطبیق ته اهمیت ورنه کړي او په خپلو ټاکلو وختونو کې اولادونو ته واکسین ونه کړي، په داس شرایطو کې د ټولو نړیوالو ادارو هلې ځلې کومه محسوسه پایله نشي ورکولای.
د ښاغلي اسم په وینا کوچنیان ته د واکسین تطبیق ډیر مهم دی او په دغه برخه کې به توجهي ماشومان په دایمي ملولیت اخته کول شي. هغه زیاتوي د افغانستان په زیاتره سیمو کې اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپل اولادونو ته د ګوزند واکسین نه تطبیقوي او مختلفې اوازې د دلایلو په توګه وړاندې کوي چې د هغوی دا کار د ماشومانو راتلونکي ته زیان او د زیاتې اندېښنې وړ دي.
هغه امراض چې د هغوی لپاره مشخصه تداوی وجود لري یوازنی لاره یې وقایه ده، لکه د پولیو واکسین. نو په داس شرایطو کې واکسین کول ډیر اهمیت لري، ځکه موږ تاسو وینو مختلفو کلیو ولسوالیګانو کې کورنۍ شته چې هغوی خپل اولادونه ته واکسین نه تطبیقوي او یو سلسله افواهات د دلایلو په توګه وړاندې کوي. نو په داس شرایطو کې دوی دا کار ده د اندېښنې وړ موږ ګڼو او دا کار د ماشومانو له راتلونکي سره ظلم دی. باید هیڅوک هم خپل اولادونه د واکسین له تطبیق څخه محروم نه کړي.
بل ورته عام خلک هم د روغتیا پالانو خبرته په پام زیاتوي چې د پلازمینې په ګډون د هیواد په مختلفو ولایتونو کې خلک د واکسین تطبیق ته اهمیت نه ورکوي او د کمپاینونو پر مهال ماشومان د واکسین له بهیره محروم پاتې کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی اجمل په دې اکله داسې وویل.
دقیقا په ښار یو اطرافي ټولو سیمو کې داسې خلک شته چې د واکسین تطبیق دومره مهم ورته نه ښکاري. باید چې د ډاکټرانو خبر ته غوږ کیښودل شي او هیڅوک هم د خپل اولادونو په حق کې دا ذاتي ونه کی چې هغوی د واکسین له تطبیق محروم کړي یا ورته اهمیت ورن کړي، ځکه کچیرته یو ماشوم فلج شي بیا جبرانول له امکان لری خبره ده.
روغتیایی مسولین وایلی 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول د ګوزن په سیر ملولونکې ناروغي پر وړاندې ډیر مهم دي او خلک باید په دې برخه کې هیڅ نغیری ونه کړي تر څو اولادونه پراتلونکې کې سالم ټولنې ته وړاندې کړي وي. لیما مرخیل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کابل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
د تایوان د ولسمشر مرستيال لای چینګ ټی د جنوري په 14 په دیموکراتیکو انتخاباتو کې فیصله کوونکې بریا لاسته راوړه. په پرلپسې توګه د حکومت ولای لپاره د واکمن مترقی دیموکراتیک ګوند درمزلی بریالی. لای چې دوه نور کاندیدان هم په مقابل کې د سیالۍ لپاره ولاړو 44% رای وګټله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو مطبوعاتي بیان کې لای چینګ ټی ته او انتخاباتو کې د بری لامله مبارکي ورکړه. بلینکن ویل موږ هم د تایوان ولستا له دې عمله مبارکي وایو چې یو ځلې بیا یې د خپل غښتلي دیموکراتیک سیستم او د انتخاباتي پروسې وړتیا عملاً وښوده. د جنوري د 14 انتخابات اتمځلي انتخاباتو چې په تایوان کې د مستقیمو انتخاباتو لارې د ولسمشر د ټاکل لپاره سرته ورسېدل. د لومړي ځل لپاره په تایوان کې انتخابات په 1996 کال کې له مطلق العنان دورې نه په تدریجي توګه د دیموکراتیکي حکومت ولای په لورې له انتقال نه وروسته سرته ورسېدل. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو دیموکراسي ته د څو لسیزو اوږدې ژمنتیا لامله تایوان ته لوړې نمرې ورکړې دي. د بهرنی چار وزیر بلینکن ویل د امریکا د خلکو او د تایوان د خلکو د ملګرتیا ریښې په دیموکراتیکي ارزښتونو کې نغښتلې دي او لا زیات د ژورېدو په حال کې دي او اقتصادي، کلتوري او پولیسي کچې ترمنځ اړیکې هم پراخه شوې دي. بلینکن د تایوان د ابنا دواړو خواو ته د سولې او ثبات د خوندي ساتلو او پرته له فشار او زورګوي د اختلافاتو د حل کولو لپاره د سولې حل په اړه د متحده ایالاتو په ژمنتیا او تعهد تاکید وکړ. بلینکن زیاته کړه موږ له ډاکټر لای او د تایوان د ټولو ګوندونو له مشرانو سره د خپلو ګډو ګټو او ارزښتونو او د تایوان د اړیکو د قانون دریو رسمي اعلامیو او شپږو ډاډګرونو له مخې د متحده ایالاتو د یو موټی چین پالیسۍ له روحې سره سم د خپلو غیر رسمي اوږدې مودې اړیکو لا پیاوړتیا ته سترګې په لارې وو. موږ ډاډه یو چې تایوان به همدغسې د هر هغه چا لپاره چې د ازادۍ، دیموکراسۍ او سوکالۍ په خاطر هلې ځلې کوي یو مثالي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.